السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي تمه ده پراتونکو څو ورځو کې یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. دغه راز نیو ډیلی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغلته له هندي مقاماتو سره د جان کيري د خبرو او په افغانستان د افغانستان روان حالاتو په اړه د سلام مشورو په باب هم ریپورت اوري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اسرائیل حکومت نن ویل چې له غزې د راکټي حملو په جواب کې هوایي حمله کړې دي. د ایکواډور د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ایډوارد سنورین د پناه اخیستلو غوښتنه لږ ورته رسیدلې ده، خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د سولې علي شوراوي ډېر ژر به قطر ته یو هیئت د مقدماتي خبرو لپاره واستوي. په جوزجان کې تر څو ورځو مظاهرو وروسته د دې ولایت والي د کابل په لور روان شوی او د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 غیر قانوني او 30 قانوني خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوې دي. بشپړ خبرونه اوري. د افغانستان د سولې علي شوراوي ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال عطاالله لودین په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پلاوی به د لومړنۍ خبر لپاره قطر ته ولاړ شي.
ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې به د سولې علي شورا یو مقدماتي تخنیکي هیئت د قطر دولت ته سفر کوي تر څو وکولای شي دا غو مسایلو په اړه باندې چې مستقبل کې په اجندا کې نیول کیږي او په دې باندې به بحث کیږي.
قطر ته د سولې د علي شورا د پلاوی د سفر پریکړه په داسال کې کیږي چې د قطر حکومت په دوحه کې د طالبانو له دفتره د غوي بیرغ او لوحه راکښته کړې دي. په خاطر د افغان حکومت د دې پلاوی سفر ځنډولی وو. روس لغې چې په جوزجان کې د دې ولایت د والی محمد عالم سای پر ضد جنرال عبدالرشید دوستم په لویانو څو ورځې مظاهره وکړې. د جوزجان والی نن له شبرغانه د کابل په لور وخوځید، خو شغلی سای نن له سیمه ییزو مسؤلینو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګڼې د مظاهرو د فشارونو له امله کابل ته ځي او وی ویل په خپل خوښه کابل ته روان سوی دی. په همدې حال کې په جوزجان کې د جنبش ګوند استازی کینجه کارګر وایي په یاد ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د والی پر ضد پیل شوي مظاهرې پای ته رسېدلې دي. اخو راپورونه وایي په تخار کې نن د جنرال عبدالرشید دوستم سلګونه پلویانو مظاهره کړې. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د کسانو له حکومت څخه د تخار د والی فیصل احمد بیگزاد د ګوښه کېدو او د دې ولایت په ادارو کې د جنبش ګوند د غړیو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کورونی چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د 50 غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنیو او 300 نورو اسناد لرونکو خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت بند شوی دی. د کورونی چارو وزارت د عامه ساتنې د مونیت امرستیال جمیل جنبش نن خبري اعلان تو ویل چې اوس مهال یوازې 4 د امنیتي کمپنۍ په هیواد کې فعال دي. د ویل چې د شمیر کمپنیانو څخه یوازې 900 چې د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د ساتنې مسولیت یې درلود د فعالیت جوازونه ویشل شوی دي. افغان دولت د شاخوا دوه کلونو رئیس دغه امنیتي کمپنیو د لغوه کولو هڅې پیل کړې، خو تر اوسه پورې یو شمیر فعال پاتې دي. او روسي کورونی خبر هم ده چې د شامن الله خان یا امنیت پوځي روغتون مسولین وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به د روغتون د سیمې د هیوادونو په سطح مجهز کړي. دغه څرګندونې د ملي امنیت د روغتیایي خدماتو رئیس حشمت الله نوابي په یوې غونډه کې وکړې. د راپورونو له مخې افغان پوځ اوس مهال د روغتیایي خدماتو لپاره له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی او له همدې امله په ځینو مواردو کې پولیس او عسکر د جګړې پر مهال د روغتونونو او ډاکټرانو د نشتون له امله تر ټپي کېدو وروسته مړه شوي دي. د کورونی خبرونه فرشته جلالزی به د سیمې او نړۍ خبرونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن په نوې ډیلی کې له صدر اعظم منموهن سنگ او نورو عالي رتبه هندي چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. ښاغلی کيري به د 2014 کال تر پای له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د هند پر اندېښنو خبرې وکړي او ورڅخه به غواړي چې په سیمه کې مهم رول ولوبوي. دا هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر درې ورځنی سفر دی. وسلوالو کسانو چې پر موټر سایکل سپارون نن پېښور ښار کې د پولیسو پر یو مامور او د هغه پر موټر چلوونکي ډزې وکړې او هغه یې ووژل. د پېښور پولیسو ویلي چې دغه وژل شوی مامور امان الله خان نومیږي چې د ښار د ټرافیکو پر ریاست کې کار کاوه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې مسولیت نه اخیستې، خو په پاکستان کې وسلوالو په دوامدار ډول د هیواد د امنیتي ادارو پر مامورینو مرګونی حمله کړې دي. په پاکستان کې روغتیایي کارکونکو نن وویل چې په ګلګیت بلتستان کې د لسو وژل شویو بهرنیانو جسدونه د پیژندلګوي لپاره اسلام آباد ته رسول شوي دي. دغه بهرني سیلانیان وړمه شپه په ګلګیت بلتستان کې ووژل شول. په اسلام آباد کې د پاکستان د طبي انسټیټیوټ پیمس یو ویاند نسیم خواجه نن آزادي راډیو ته وویل مشتا لس جسدون دلتا دا پیجندل لپارا راول سوی وچی چلور یو پیجندل سول پا دوی که دو چنایان دی یو چنایی لو اصل امریکایی او یو دا برما دی طول اشتل سوی دی شپر جسدون لا ندی پیجندل سوی د پاکستان په ګلګیت بلتستان سیمه کې د بهرنیو سیلانیانو پر دغه ډله د حمله مسولیت پاکستانی طالبانو اخیستی او ویلي دي چې دغه حمله د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید په ځواب کې کړی چې د مې په 9 نیټه د دوی یو لوی قومندان پکې وژل شوی وو. د اکوادور د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د ملي امنیت د ادارې د پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن د پناه اخیستلو غوښتنلیک ورته رسېدلی. د اکوادور د بهرنیو چارو وزیر ریکاردو پاتینو نن وویل دوای زه یوازې دومره تاییدوم چې موږ د ادوارد سنودن د پناه غوښتنو غوښتلو لیک ترلاسه کړو لا غور ورباندې کوو. موږ دومره خبر یو چې هغه په مسکو کې دی او موږ د روسیې له لوړرتبه چارواکو سره په دې ارتباط تماس نیولی. ادوارد سنودن چې د امریکا د امنیتي څارنې د پروګرامونو د پټو معلوماتو خپرولو په خاطر په جاسوسۍ تورن دی او د نیول کېدو هڅې روانې دي پرون له هانګ کانګ مسکو ته وتښتېد. داسې ګڼل شوي چې اوس به د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې وي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا نن پر مسکو غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي تر څو سنودن بیرته امریکا ته واستول شي. په جنوبي افریقا کې خلک نن د پخواني ولسمشر نیلسون منډیلا د روغتیايي وضعیت د څرنګوالي په اړه معلوماتو ته انتظار دی او پرون دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې د منډیلا صحت په وروستیو 24 ساعتونو کې لا نازک سوی دی. د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما په روغتون کې د 49 کلن منډیلا لیدو ته ورغلی وو او وروسته یې پر خلکو غږ وکړ چې د اپارټایډ پر ضد دغه رهبر د روغتیا لپاره دعا وکړي. ولسمشر زوما نن په جوهانسبرګ کې خبري کنفرانس ته وویل ته وایي پخوانی جمهور رئیس نیلسون منډیلا په روغتون کې په نازک حالت کې دی. ډاکټران د هغه د روغتیا او د هغه د آرامۍ لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نیلسون منډیلا د جون پاتم په روغتون کې بستر سوی و او چارواکي وایي چې تنفسي سیستم یې التهابي سوی دی او د اتوماتیک کلاشینکوف اکی وڅلوېشت مخترې میخائیل کلاشینکوف په مسکو کې د زړه د ناروغانو په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې ډیر ښه نه دی بلل سوی. میخائیل کلاشینکوف 93 کلن دی او ویل کېږي چې د زړه په ریوي شریانونو کې د وینې د غوټه کېدو په خاطر تر درملنې لاندې دی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې عالی شورا وایي تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې د دوی یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په ورانه خبرونه کې دا هم اوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانستل کې وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ ختمولو لپاره امریکایي مقاماتو خپل هڅې چټکې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي مقاماتو سره د خبرو لپاره په نیو ډیلی کې دی او ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسله هم امریکایي او هندي مقامات په خپلو کې خبرې ترسره کړي. په کابل ښار کې د امان الله خان روغتون چارواکي وی پراتونکو څو کلونو کې به دا روغتون په اسري روغتيایي وسایلو سمبال شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوانانو اونیس پروګرام ځوان فکر اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د مخام تر او بجو پوری په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده پراتونکو څو ورځې کې دوه یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. د دې شورا مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې هم ټینګار وکړ چې دا پلاوی به هغه وغځي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغان دولت شرایط ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونه د طالبان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم سیاسي دفتر پرانستل شو او د امریکا تر او دفتر تر پرانستل کېدو لږ وروسته امریکا دغه دفتر ملاتړ وکړ خو افغان دولت ورسره سخت مخالفت څرګند کړ. په دې اړه تفصیل د ناجیا ساپای په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی یو پلاوی د لومړنیو خبرو اترو او د راتلونکو خبرو د اجنډا د ترتیب لپاره په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالله لودین د دوشنبه په ورځ لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل کچېرې د افغان حکومت مخکینی شرطونه ونه منل شي نو دغه سفر به نه ترسره کیږي. ښاغلی لودین د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مخکینیو توافقاتو او شرطونو په عمل کېدو ټینګار کوي.
ان شاء الله په دې نظیر راتلونکي کې به د سولې عالي شورا یو مقدماتي تخنیکي هیئت د قطر دولت ته سفر کوي تر څو وکولی شي د هغه مسایلو په رابطه باندې چې مستقبل کې به په اجنډا کې نیول کیږي او په دې باندې به بحث کیږي. دا مقدماتي سفر دی چې یو مختصر هیئت به ځي اجنډا به جوړوي ان شاء الله.
خغلی لودین وویل چې د پلاوی به د قطر له چارواکو سره ګوري خو دای ونه ویل چې د طالبانو له استازیو سره به خبرې ولري او کنه. په قطر کې د طالبانو دفتر تیرونه د افغان دولت د توقع پر خلاف چې ویلي د دفتر به سیاسي بڼه ونه لري د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر په نوم پرانستل شو. افغان دولت د په خبرګون کې اعلان وکړ چې قطر ته د سولې د خبرو لپاره پلاوی نه لګي. خو خغلی لودین وویل چې وز د دې پلاوی سفر ته لاره هواره شوی. ځینې کارپوهان وایي چې طالبان په هغه شرایطو کې قرار لري چې په هر حالت به له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل کوم هیئت چې د سولې عالی شورا لخوا قطر ته سفر کوي تصمیم به ونه نیسي.
دا هیئت چې د شورای اون غواړي چې قطر ته ورشي ضعیف هیئت دی. طالبانو سره د اجنډا په سر کې بحث کوي. وروسته تصمیم نیونکي بل څوک وي بل هیئت وي بل کسان وي.
قطر ته د سولې د عالی شورا پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازی جیمز دوبینز تازه د دوه هیله سفره ستنه شوې دي. ټاکل شوی چې ښاغلی دوبینز کابل ته هم رسمي سفر ولري او له افغان چارواکو سره په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړي.
و امریدل چې د سولې علي شوراوي تمه چې په نظر راتلونکي کې د دوی یو پلاوی په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سلام مشورو په خاطر دوحې ته یعنی د قطر مرکز ته سفر وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانسل کېدو وروسته د رامنځته شویو لانجو په دوام د کابل او واشنگتن د کړکیچنو اړیکو د ترمیم په مقصد د امریکایي چارواکو د هڅو د چټکېدو خبر ورکوي. ورسپانه د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ د خاص استازي جیمز دوبینز د وروستیو لیدنو کتنو په قطر او هند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او همدارس د یو لوی دوست ډیپلوماټ وروستیو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي چې واشنگتن په بیړه له کابل سره د خپلو اړیکو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. د دې تحلیل مطلب مهم ټکی له احمد تکل اورو.
په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو وروسته چې د کابل له سخت عکس العمل سره مخامخ او په نتیجه کې د سولې په هڅو کې د ناکامۍ خطر رامنځته شو، امریکایي چارواکو په بیړه د افغانستان او امریکا د اړیکو د ترمیم هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په لړ کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی جیمز دوبینز نن له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي تمه کېده چې د قطر د دفتر له پرانستل کېدو سره به د سولې په خبرو کې یو مهم پرمختګ راشي، خو برعکس ولسمشر کرزي سخت په غوسه کړ او په نتیجه کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې اترې وځنډولې او د سولې خبرو ته د حکومت د هیئت له استولو ډډه وکړه. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د سولې د روانو هڅو له وروستیو جزئیاتو خبر دی په قطر کې د شاندارو مراسمو په ترڅ کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو له وجې د افغان چارواکو غوسه تاییدوي. دا مقام چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی وایي دوی په لومړي ځل له افغانانو د خبره واورېده چې په دې ډول سره د طالبانو د دفتر له پرانستلو څخه نو خبر، نو ځکه امریکایان اوس باید هڅه وکړي چې دا ستونزه حل کړي. د ورسپانې په وینا ستونزه د قطر له دفتر څخه د طالبانو د استفادې په څرنګوالي کې ده. افغان چارواکو ویلي دي چې دوی په دې دفتر کې د طالبانو د بیرغ په اوچتېدو او د طالبانو د اسلامي امارت د لوحې په لیدو سخت حیران شول. په لومړي سر کې د قطر په دفتر کې د سولې خبرې د پنځشنبه په ورځ په پام کې وي. د خبرې د افغان حکومت له اعتراض وروسته وځنډیدلې او تر پرون ماښامه د یاد شوي ډیپلوماټ په وینا د طالبانو له خوا داسې کومه نښه نه ده ښودل شوې چې دوی له پلان سره سم خبرو ته چمتو دي. دا مقام وایي که طالبانو ته هغه شرایط چې امریکا وړاندې کړي د منلو وړ وي، نو د امریکا لوری خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې طالبانو تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. دی وایي طالبانو نه د هو ځواب ورکړی نه د نه. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دوحه کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شي، نو واشنگټن به د قطر دفتر بند کړي. په همدې حال کې د طالبانو یو مقام د قطر له ټلویزیوني چینل الجزیره سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی خبرو ته تیار دي او د همدې لپاره په قطر کې دي.
تاسو لا پیغامونه نه
مانو مجی عبدالبسیط خو خبره ده سر د سوری عالی شورا استازی هلته نن لاړ شي او خبرې هغوی سره وکړي، ځکه که یو لاره ونیسي د مقصد افغانستان کې کرایه دی چې دوی یو اوربند اعلان شي طالبانو د هغه حکومت له منځه. د سولې عالي شورا غړی خو پرېږده څه په دې کې کارځای هم د هغه نه لري څه خبرو هغه نه لري څه هلته هغه وکړي. دوی خبره پیدلی دا به وخت دا ملک جوړو.
زمانم نظیف الله دان نیازی رو متخلص دو استادی ما دست شل داشته موی گور پدیس تو کالوکی دا خبر داو دفتر اونا دا کم سیاسی چه پیدا چه روانه دی هیچ کم نتیجه نداری. شورای علی سلح که استاد زی بیا قطر تا زمان فق نیم زکه چه طالبان یو آغا مستقل گرو نده کنه اغا طول افغانان تا معلوم دا چه دی پردیو پر گتک کار کی دی پردیو پر گتک دی افغانستان کی به جنگیگی.
په قطر کې د سولې د خبرو اترو د طالبانو د دفتر په اړه مو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره په نوې ډیلی کې دی. جان کری به په دغه درې ورځني سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسایلو په ګډون په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هند د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل هندي سیال سلمان خورشید سره وکتل. د دواړو خبرې د سوداګرۍ او امنیتي اړیکو پر پیاوړي کېدو متمرکزې وې. د دولت په چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان سید اکبر الدین ویل د امریکا او هند بهرنیو چارو وزیرانو د کلنۍ خبرو څلورم دور ترسره کړ. هندي چارواکي وایي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به هند ته په دغه سفر کې د هند پر هغو اندېښنو هم خبرې وکړي چې دا هېواد له افغانستان په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او طالبانو سره د خبرو په اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. جان کری د یکشنبه په ورځ په نوي ډیلی کې د یوې وینا په ترڅ کې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د هند پر رول ټینګار وکړ او هم یې له خپل رقیب پاکستان سره د هند د سوداګرۍ اړیکو د ښه کېدو یادونه وکړه. جان کری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه هند ته دا لومړی سفر دی، زیاته کړه چې هند په افغانستان کې د روان کال د آزادو او عادلانه انتخاباتو په یقیني کولو کې مهم رول لوبولی شي. کری له هند څخه چې په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسېدل ورته په هیڅ صورت د زغملو وړ نه دي، په ټینګه په افغانستان کې د ونډې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. جان کری وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د موجودو ستونزو په اړه واقعي بین دی او افغانستان باید بیا د نړیوال تروریزم په اډې بدل نشي. جان کری چې له قطري چارواکو سره تر خبرو وروسته هند ته رسېدلی وویل په هغه بڼه چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له سمبولونو په لمسوونکې توګه کار واخیست، خپل بیرغ یې پورته کړ او لوحه یې ولګوله. د دوی دغه کار اوس دی دې ته اړ کړی چې د دغه دفتر په بیرته تړلو غور وکړي. هند ته په دې سفر کې له جان کری سره د انرژۍ د وزیر په ګډون یو لوړ رتبه هیات هم ملګری دی. په پام کې وه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته لاړ شي، خو د راپورونو له مخې اسلام آباد د کری سفر د سوریې د روان بحران له امله ځنډیدلی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیاوی لري کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا azadiradio.org باندې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې هم په مستقیم ډول اورئ. د افغانستان د قانون وزارت وای د نړیوال پانګوالو یو ډله چې هیواد ته راغلی و د قانونو په بیلابیلو برخو کې پانګې اچونې ته لیوالتیا وښودله. د امریکا، برتانیا او ځینو اسیایي هیوادونو دغه نړیوال پانګوال د شنبې په ورځ کابل ته راغلي وو او په افغانستان کې د پانګونې او د پانګې اچونې اسانتیا وڅېړلې. د ډلې له افغان ولسمشر حامد کرزي او د قانون له وزیر سره وکتل او دفاع او کورنۍ چارو له وزیرانو سره به هم پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. افغان پانګوال او سوداګر په دې باور دي چې د لویدیځ پانګونه د افغانستان پر سیاسي او امنیتی حالت خ اغیز لرلی شي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په تیرو شاوخوا دولس کلونو کې د افغانستان د قانون په برخه کې لویدیځو کمپنیو عملا پانګونه نه ده کړې، خو اوس د نړیوالو کمپنیو یو پلاوی په دې هیواد کې د پانګونې امکانات څېړي. د افغانستان د قانون وزارت مسؤلین وایي د نړیوالو پانګوالو په دې ډله کې چې کابل ته راغلي د نړیوالو امریکایي، برتانوي او آسیایي کمپنیو استازي شامل دي. د دې وزارت د پروګرامونو او پالیسي سلاکار اسد زمیر د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانون وزارت مسؤلینو له دوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې په اړه د موجودو فرصتونو په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلی زمیر وایي دغه کمپنۍ په افغانستان کې د پانګې اچونې لپاره لیوالتیا ښولې.
یو ټیم د سوداګرو چې جهان ډېر لوی سرمایه ګذاران د سوداګر نه دي افغانستان کې دي. دا ټیم د وزارت معدن وزیر سره او د هغې کاري ټیم سره مجلس درلود. مختلف معدن چې موږ ورباندې اوس کار کوو یا فرصتونه پانګې اچونې لپاره دوی ته تشریح شو چې مختلف و چې د مسو طلا او نفت ګاز نیولې تر لیتیم او نور موضوعات هغوی سره شریک.
د قانون وزارت مسؤلین وایي دغه سوداګر غواړي د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو له مسؤلینو سره هم وګوري او په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې د امنیتي شرایطو په اړه هم معلومات ځنې واخلي. د راپورونو له مخې دوی د شنبې په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې کړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د سوداګرو او پانګوالو په راغلي ډله کې د امریکا د لویس برجر ګروپ، د لندن د بیل ګروپ او د هانګکانګ او چین د لیک هاوس ګروپ نړیوال کمپنۍ استازي شامل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د سیمې د هیوادونو د پانګوالو په پرتله د لویدیځ پانګوالو ته ځکه ډېر خوښ دي چې د دوی په باور په افغانستان کې به د دوی پانګونه پر امنیتي او سیاسي حالاتو هم ښه اغېز ولري. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
زما د نظره د دوی پانګونه نه تنها چې اقتصادي اهمیت لري بلکې سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. که چېرته امریکایان او غربي هیوادونه دلته حضور پیدا کړي زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه ده او علاوه د دې نه چې زمونږ معدن راوځي دلته خلکو ته کار پیدا کېږي، ثروت پیدا کېږي، زمونږ په امنیت باندې او زمونږ په سیاسي اهمیت باندې او په سیاسي ثبات باندې هم تر
افغانستان ته د لویدیځ پانګوالو لره تګ مخکې د قطر او بیا د چک جمهوریت سوداګر او پانګوال غلي وه او هغوی هم د پانګې اچونې امکانات وڅېړل او په دې هیواد کې پانګونې ته لیوالتیا ښولې وه. د راپورونو له مخې د هند، کاناډا، کویت، ترکیه، دوبۍ او چین پانګوالو په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه کړی چې له دې جملې څخه چین اوس مهال په افغانستان کې د عینک تمیز کان او په شمال کې د تیلو د رایستلو د قراردادونو پر عملي کېدو کار پیل کړی دی. د اقتصادي او سوداګریزو چارو پوهان له افغان دولت غواړي چې په افغانستان څنګه دي بهرنی پنګوالو ته د سانتیاو او امنیت برابرولو لپاره ډیر کار وکي. دوی وایي چې دولت دې برخې ته ډیر پام ونکي نو دغه مهم چانسونه بل الله سور کی. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
په کابل ښار کې د امان الله خان روختون چارواکي وایي پراتونکو څو کلونو کې به دا روختون په اسري روغتيایي وسایلو سمبال شي. دا خبره د دې روختون رئیس حشمت الله نوابي د دوشنبه پر ورځ د روختون په دریم علمي کانفرنس کې وکړه. د ویل اوس هم د وسایلو ضرورت زیات دی خو بشپړولو ته هڅه ګړندې شوې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په کابل ښار کې د شاه امان الله غازی یاد ملي امنیت د روغتون چارواکي وایي چې په وروستیو درې کلونو کې یاد روغتون ته مختلف عصري روغتیایي ماشینونه او وسایل برابر کړي دي. د دې روغتون رئیس حشمت الله نوابي د سه شنبه په ورځ د روغتون په دریم علمي کانفرنس کې وویل د یاد روغتون وضعیت له درې کلونو راهیسې مخ په ښه کېدو دی. د کانفرنس هدف له معاصر روغتیایي ټکنالوژۍ له پرمختګ سره جوخت د ظرفیتونو لوړول وښودل شول. خاغلی نوابی بوویل د دې روختون د لا تجهیزیدو لپاره هڅه روان دي.
دور نخواد بود امکان داره بعد از مدت کوتاه ما بتانی که با شفاخانه همجوار
لری بنوی چې لګی مودې وروسته به موږ توانی ګو چې د گاونډي هیوادونو له روختونونو سره سیالي وکړو. تر اوسه مو په زرګونو مختلف ماشینونه دې روختون ته اخیستي لکه د اکسیجن د تولید ماشین، سیټ اسکان، د ایکس ری او داسې نور.
دا هم وویل د روغتون د روغتیایي وسایلو اخیستو ته د لسګونو میلیونو ډالرو ضرورت احساسیږي. د یاد روغتون مسؤلین وایي هر ورځ شاوخوا شپږ سوه ناروغان د دوی لخوا معاینه او درملنه یې کیږي. د روغتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په روغتون کې د بستر کېدو امکانات هم زیات شوي او د ملي امنیت پر ناروغانو او ټپي کارکوونکو سربیره د هیواد عام خلک هم کولی شي چې له خدماتو یې برخمن شي. د ملي امنیت د ریاست سرپرست حسام الدین وویل په پام کې ده چې د ظرفیتونو د لوړولو په نیت د دې روغتون یو شمېر ډاکټران بهر ته هم ولیږل شي. د دا هم وویل پلان لري چې د ورته خدماتو امکانات د ولایتونو په مربوطو روغتونونو کې هم برابر کړي.
ما ریاست خدمات سیاره به خاطر ایجاد کردیم که در تمام ولایت
مونږ د روغتیایي خدمات ریاست د دې لپاره جوړ کړی چې وتوانیږو په ټولو ولایتونو کې کلینیکونه فعال او ظرفیتونه یې لوړ کړو. په دې برخه کې په ځینو ولایتونو کې یوه اندازه مثبت کارونه هم ترسره شوي دي.
کارپوهان وایي له شاوخوا لسو کلونو راهیسې امنیتي ځواکونه د روغتیایي خدماتو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په گلگت سیمه کې پرون یو شمیر بهرني سیلانیان د وسلوالو په ډزو کې وشول شول. د پاکستانی چارواکو په وینا نه تنه سیلانیان او یو د هغوی پاکستانی لارښود په دې پیښه کې وشل شوی دي. اوس تازه رپورټونه وایي چې د دوی جسدونه اسلام آباد ته رسیدلي او د عدلي طب وروسته هم ډاکټران وایي چې دا ټول په ډزو وشتل شوي. د دې موضوع نور جزئیات له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال احمدالله په رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان د امیر ضلع په بونرناله سیمه کې وجلې شوي لس غیر ملکی سیلانیانو مړو پوسټ مارټم تیر ماخوستن د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې وکړی شو. د هسپتال ترجمان ډاکټر وسیم خواجه د وینا تر مخه تیر ماخام د لس غیر ملکی سیلانیانو مړي د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته راوړل شوي وو او د پولی کلینیک هسپتال او پیمز هسپتال د ډاکټرانو یو مشترکه ټیم د مړو پوسټ مارټم وکړو او د رپورټ تر مخه دا ټول کسان په ډزو وجلې شوي دي.
مونږ ته لس مړی روړې شوی او مونږ د ټولو پوسټ مارټم وکړو او پوسټ مارټم وروسته درې کسانو مړی مونږ د پیمز هسپتال په سرخانه کې او اووه د پولی کلینیک هسپتال په سرخانه کې خودي دي. په ابتدایي توګه د سلورو غیر ملکیانو پیژنګلو شوی دا چې پکې درې چینیان وو او په دې درېو کې یو سره د امریکای نېشنلټی هم وو او یو د برما اوسیدونکي وو او باقي شپږو پیژنګلو لا نه ده شوی. دا ټول په ډزو وجلې شوی وو او زیاتره پکې په سر سینا او مرې وشتې شوی وو.
پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه په شپږ پاتې سیلانیانو کې د دریو تعلق د یوکراین د دوو سلواکیا سره او یو د لیتوانیا سره دی. اسلام آباد ته د غیر ملکیانو مړي راوړلو پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان نه علاوه د چین او یوکراین سفیران هم موجود وو. په دغه مهال د چودري نثار علي خان وینا وه چې که د وجل شوي کسانو خپل خپلوان مړي اخستو لپاره پاکستان ته راتلل غواړي نو ورته به مکمل سهولیات ورکولی شي. یاد دوي چې د خالی او اتوار نیمه شپه کې وسلوالو د امیر ضلع په بونرناله سیمه کې د لس غیر ملکی سیلانیانو او یو پاکستانی گائیډ په شمول ایولس کسان وجلی وو. د پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان سره سره جند الله گروپ هم اخستې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د هند په هغو سیمو کې چې شدید سیلابونه راغلي او خلکو ته ستر مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي د زرهاو ورکو شو کسانو د لټون لپاره عملیات پیل شوي. فرشته جلال زیاو د موضوع تفصیل.
د هند په شمالي ایالت اترکند کې د هوا د خرابوالي له امله د ژغورنې ډلې نه دي توانېدلې چې هغه کسان د خطر له سیمو وباسي چې کلي او کورونه یې سیلونو لاندې کړي دي. هندي چارواکي وایي چې د مونسون یا موسمي بارانونو له امله په ډېرو سیمو کې سیلونه راغلي او ځمکه شوهیدلې چې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه پکې مړه شوي دي او داسې ویره ده چې زرهاو تنه د خطر په سیمه کې ګیر دي. د هند د کورنیو چارو وزیر پرون اعلان وکړ چې د ژغورنې په عملیاتو کې زرهاو پوځیان، هوایي ځواکونه او هلیکوپټر برخه لري، خو د هند پوځ نن په اترکند کې د هوا د خرابوالي په خاطر د خلکو د ژغورنې لپاره سیمې ته پروازونه بند کړل. د پوز یو چارواکي اسوسییټډ پرست ویلي چې اوس د خلکو د ژغورنې لپاره ځمکني عملیات پیل شوي او دوی هڅه کوي چې په سیمه کې موقتی پلونه جوړ کړي تر څو خلک د امن ځایونو ته ورسول شي. ویل کیږي چې د هیمالیا په دې غرنۍ سیمه کې د ځمکې د شوایدو لامل لارې او پلونه ویجاړ شوي او لوی ونې راهیسې د ارتباط ټینګولو ټول وسایل لکارل ویدلې دي. یو سیمه ایز چارواکي پرون ناوخته خبریالان ته وویل چې د ګنګا په سیند کې د اوبو د کچې د زیاتېدو او د طوفاني کېدو په خاطر د زورو تنو د مړینې خبر تاییدولی سي، خو ټینګار یې وکړ چې د تلفاتو دقیق رقم به د ژغورنې د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته څرګند شي. د ملکا دیوي په نوم یوې ښځې چې د سیل له سیمې څخه ژغورل سوې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
پانی بھی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، ایک آسرم
تم رضیات باران اوسو چی سڑکونا او لاری او نڑے دے مجد پودیان لبرکت اوش غرسو او با برق یا بل ہیچ شای ہم نو. د هند د هوا پیژندنې د ادارې یو مسول انند شرما اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو چامولی او ترکاشي کې به بارانونه څو ورځې نور هم دوام وکړي. هر دوبه زرها او مذهبي هندوان او سیلانیان د هندویزم د څلورو مقدسو معبدونو د زیارت لپاره اترکند ته ځي.
په هند کې د روسیو سیلابونو او د دې سیلابونو له امله مو د اوختو زانی او مالی تاوانونو په اړه رپورټ اوریده. دوه نیمې بجې شوې دي. له فرشتې جلال سید د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په نوی ډیلی کې دی او دغه هیواد د صدر اعظم منموهن سنگ او شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو سره به پر مهمو سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان حالات هم د دوی د خبرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. دغه شورا مرستیال عطاالله الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د لومړنیو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د 50 غیر قانوني خصوصي امنیتي کمپنیو او 300 اسناد لرونکو خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت بند سوی دی. په پاکستان کې د وژل سویو بهرنیو سیلانیانو جسدونه د پیژندلګلوي لپاره د اسلام آباد طبي انسټیټیوټ ته لېږدول سوي دي او په عین حال کې نن په پېښور کې د پولیسو یو مامور او د هغه موټر چلوونکي د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو ووژل سول. د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسون منډیلا په روغتون کې دی او په جنوبي افریقا کې چارواکي وایي چې روغتیايي وضعیت ډیر نازک دی. او نن به په روسیه کې د هغو دولسو تنو محاکمه پیل سي چې تیر کال په مسکو کې د مظاهرو د تنظیم په تور نیول شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری دوستانو د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی ده.
د ځوان فکر خبرونه مینوالو سلام، زه عبد اللطیف صحاکم او یو ور بیا د ځوان فکر خبرونه سره د مزار شریف خار نه تاسو سره يم. لکه چې تاسو پوهیږئ د ځوان فکر خبرونه کې مدام مونږ غوړو تاسو ته د ځوانانو بیلابیلو برخو کړنو ستونزو او نوښتونو په اړه معلومات برابر کړو او هغه په دې خبرونه کې په خپل ژبه تاسو ته بیانوي. په همدې اساس نن په مزار شریف کې د پښتو ادبي بهیر تر اغلایم کوم بهیر چې په تیرو لسو کلونو کې د پښتو ژبې لپاره زیات کارونه ترسره کړي دي. په دې خپرونه کې ما سره د بلخ ادبي بهیر څو تنه غړي اریاو ځوان شاعر جاوید واک، ملک زای صاحب، اسمت خان او د بلخ ادبي بهیر د میرمنو چارو مسؤوله ثانیه صافی ګډون لري. لومړی سوال به د جاوید جان نه وکړم، تاسو ماته ووایئ د بلخ ادبي بهیر د کوم ځای نه خپل کار پیل کړ؟
د نوې دورې پیل سره لکه هغه پیل هم دغه و چې 1902 کال و. دلته ځینې ملګرو د پرخې په نوم یو مجله راوخکله. هغه مجله اول کې د بلخ پانتون د یو استاد او ورسره د محصلینو لخوا چاپېدله او
مخکې لدې نه څه کوم مجله نه وه.
مخکې لدې یعنی کوی د پرخه په شمال یعنی د شمال لومړنۍ پښتو خپرونه ده سی په خبرونه پیل وکړه. دغه مجله لاغروسته د کلچ ماسلین ناغه فارغ شول دا مجله رو رو د بلخ پانتون لساحس خراو وتله او د هغه ځوانانو لاستا ورغله چې په دغه په تاسیس کې مور سره شریک خو د بلخ میشته و دلته بلخ کې اوسیدل
دې مجله وخه دې مجله لګښت هغه وخت کې چا ورکاو
د دې مجله لګښت لاغه وخت تر اوسه پورې کله چې مجله چاپ ته تیار سي یعنی هغه وخت کې زیات خپل محصولونه هڅه کولې کم سودا ملي سوداګر ته بورغل کله چې بچاپ ته تیار سویا به بلا بلا نه تازه نه خپل محصولونه ارزای کړه دا ملګری سدا مجله چاپې ځین وخت چې خپل ماشون نو فیصدی بیلول او دا مجله به پر مخ وړله خو دا مجله د جرګې له خوا خبرېږي د شمال جرګې څورو سوې پاړه وږي خو هم دغه مجله ول دې روسته دلته ملګرو سره یو بل فکرم پیدا شو چې رازو د مجله ترڅنګ کدس یو لړۍ پیل کو چې پاغه کې ځوانان وروزل سي د نه یوازې دا مجله بلکې نور مجله هم پیدا شوی او فکری بدلون په ځوانانو کې خصوصا د بلخ یا د شمال په ځوانانو کې ایجاد سي همدغه چې په 1940 تم کال کې دمدغه ځوانان له خوا دا مجله چاپوله په مزار شریف کې لمړنۍ پښتو ادبي بهیر د مومن بابا ادبي بهیر په نوم رامنځته شو دغه بهیر به اونې زغونډې کولې زیاتره به ورته د پانتون ماسلین راتلل ورته به د مکتب شاګردان بلخ میشتي دی به ورته راتلل همدا سلسله روانه وه د وخت په تیریدو سره ملګري زیات شول په همدې بهیر کې وروزل شول لاغه وروسته په همدې څلور اتیا کې د پسرلي په نوم مجله رامنځته شوه د شمال لومړنۍ سیاسي مجله په پښتو ژبه هغه وسم چاپیږي همداسې په شپږاتیا بیا کله چې مومن بابا د بهیر هغه غونډو باندې پیل وکړه نو دلته ځینو هغه ځوانان ته چې لکه بلخ ولسوالۍ نه راتلې یا چمتال ولسوالۍ نه یا همداسې نورو ولسوالۍ نه نو هغې ته واقعا مشکل او راتګاره ونه یي په دې بهیر کې هغه ګډون بیا د هماغه ځوانانو په هیله وه چې د هغې په ولسوالیو کې هم باید ورته بهیرونه جوړ سي همدا و چې په 1946 کې وملبله د ادبي بهیر په بلخ ولسوالۍ کې جوړ سو همدغه ډول غونډې کولې لکه دلته سي مومن بابا د بهیر کې ورسره په دی وروسته کې په چاربولک کې ادبي بهیر جوړ سو چې په 1990 کال کې دا ټول بهیرونه د مجلم سي یاد کړل دا ټول سره منسجم سول او د بلخ ادبي خوځښت په نوم دغه ادبی حرکت رامسته
شه ډیر زیات من ملک صاحب لک تاسو د ورځې نه پیژن من دغه بیرو سره راستي او هم د ځوانانو سره کار کوي نو خدای تاسو خپل هم ځوان استي تاسو لمړنۍ اسنس پایل کړی دی بیرو په اکس نش جوړول په لاسو خصن په لاسو حالو کې دم لکم چې پایل کړل
کله موږ دغه ځوانانو چې په مزار خار کې دغه لړۍ چې پایل کړله نو خپله ته فکر پیدا شو نو چې فکر پیدا شو نو دی فکر ته باید کار وشي نو دغه راغون شول سره چې دی فکر ته موږ څنګه کولای شو چې کار وکړو څنګه کولای شو چې د خار نیو باسول سوالی ته او کلو ته ورسو چې ترڅو د کلی ځوانان هم په دې حرکت باندې یا په دې خوځښت باندې پوه شي او د پارزښت باندې پوه شي موږ له مزار شروع وکړو له مزار خار نه چې پایل ک نو د بلخ ولسوالۍ ته د بلخ ولسوالۍ نه بس چار بولک ته همدا راز چمتال ته هم چمتال کې هم ادبي بهیر او هغه هم موږ ټول سره همغږي شولو لکه څنګه چې واکس اپ د خوځښت اشاره وکړه مخکې دغه چې موږ دغه بهیرونه داسې یعنی همغږي و سره خو په بیل بیل نامه باندې موږ کار کوو نو هر بهیر به چې کار کوو دلته د بهیر نوم اخیستل کېده خو دلته دغه کم ملګری چې وو دوی اثر راغون شول د بهیرونو هغه که مشران ملګری چې وراکون شولو کې نه سوچیره منګه دغه بهیرونه په هر نوم باندې کچیره منګه کار کوو نو دا به دومره خوندور نه راځي چې دته یو نوم غوړه کو پس هغه چې په 1900 کال کې نو ملګری سره راغون شولو بلخ ادبی خوځښت په نامه بندیم دالته د ټول بهیرونو دغه یو نومم کې خود دا ونومول شو او د بلخ ادبی خوځښت تر نامه لاندې ټول بهیرونه کار کوي. یعنی تر اوسه پورې هم یعنی په سلګونه ځوانان هم دلته روزل شوي دي او اوس مهال هم پکې کار روان دی او ځوانان پکې ستړي دي. نو دا لاسته راوړنې پس له هغه نه زموږ نور هم راډیرې شوې. لکه څنګه چې تاسو داسې پوښتنه وکړله چې آیا تاسو دا فکر کوو که نه، خو خامخا دا فکر زموږ سره و د هماغه پایل نه، خو په دومره زر نه، خو موږ به ډیر ځنډ په نظر کې نیولی وو. خو دغه کومې لاسته راوړنې چې موږ دلته ترلاسه کړه، نو دا ډیر زر موږ یعنی خپل هغه کومې موخې ته چې وو هغه یو اندازه ورسېدلو. لکه دلته موږ په دغه بلخ ادبي خوځښت علمي سیمینارونه یې په لارې واچول، ورکشاپونه د زده کړو ورکشاپونه یې په لارې واچول، نور غونډې دلته جوړې کړلې. هر کال لکه اوس هر کال پسرلنی غونډه موږ لرو چې کله پسرلی شي نو د پسرلنی غونډې تر نامه لاندې موږ غونډې کوو. مشاعره کیږي، مشاعره د شاعران راغونډېږي په اخترونو کې. یعنی د واړه اختر په څلورمه ورځ باندې معمولا دا څو کاله کېږي چې دا بنسټ ایښودل شوی دی. نو اختریزې مشاعرې کوو موږ د غټ اختر په درېیمه ورځ باندې دا ملګري راغونډېږي اختریز بندار تر نامه لاندې یو دښتې ته وځي. هلته بس آزاد بندار کوي، نو هلته خپل یو خو به خپل هغه فکر سره لکه کی او پام به بدل شي. تر څنګ بیا یو ملي لوبه ده چې لکه کرکټ لوبه ده، ملګري هلته بیا دا لوبه کوي. پس له دې نه چې زموږ د هغه بندار چې پای ته رسیږي، یعنی موږ بندار په داسې شکل کې چې دیګ عملته پخپله کوو، ډوډۍ مو چې وخوړل بیا کوم خبرې چې دي هغه خبرې سره شریکې کړو.
مرکزی صاحب د مکتبتون په هکله به د ورور سره وغږېږو چې مسؤلیت دی کتابتون لري. که تاسو ما ته وویس د خوځښت له برکته اوس په مزار شریف کې پښتو کتابتون ده، د دې کتابتون په پرانیستلو سره به څونه د ځوانانو ستونزې دلته حل شوي؟
نوم مې عصمت خان دی، په مزار شریف کې د خوشحال بابا عامه کتابتون مسؤول یم چې د بلخ ادبي خوځښت په نوښت رامنځته شوی دی او په شمال کې لومړنی پښتو کتابتون دی. دغه کتابتون یوه لکه کوم محصل که به مونوګراف لیکه د پښتو څانګې محصل که به په پوهنتون کې، نو هغه به له جلال آباد، کابل یا له پېښور نه هغه کتابونه ماخذونه راغوښتل لس دولس دانې، نو بیا به مونوګراف لیکه. خو هغه محصل اوس کولی شي راشي مونږ کتابتون کې، هر ډول ماخذ هر ډول دغه پیدا کی او خپل مونوګراف لیکي. او ډیری راغلي دي همداسې خپل مونوګرافونه زموږ له کتابتون له کتابونو نه ماخذونه اخیستي، ماخذ په توګه یې کار اخیستی دی، خپل مونوګرافونه یې پوره کړي. بل هغوی چې له پښتو مطالعې سره ډیر علاقه یې لرله، هغوی اوس ورته ډیر اسانه ده په ډیر خپل دغه کولی شي، دلته راتلی شي، آزاده مطالعه کولی شي. په لومړیو کې موږ د کارت سیستم درلود چې دلته به کارت شپږ میاشتې وخت درلودو، چې هغه اوس لکه محصل به یا هر چا چې به دلته مطالعه کول دلته به راتو، هغه به یو کارت اخیست په 200 افغانۍ بدل کې، چې هغه شپږ میاشتې وخت درلود، بیا هغه تازه کوو لکه هغه اکسپایر شوی چې به. نو اوس هغه کارت سیستم هم له منځه تللی، اوس په پوره توګه آزادانه توګه کولی شي راشي، میز چوکۍ فضا ووایي هر څه ووایي، منظم ترتیب هر شی شته، او دوی کولی شي کتابتون له کتابونو له دغه نه ګټه واخلي.
دا میرمن بهیر کله تاسو سوی ده او څومره غړي لري؟
مننه، زه سینا صفه یم د بلخ خوځښت میرمن کلتوري ادبي بهیر غړی یم. په دې بهیر کې موږ تقریبا 15-16 نفر استو، ټول میرمنې دي. او دا میرمنې تقریبا 15 کاله کې چې دلته په دې بهیر کې ونډه لري، په دې بهیر کې همیشه دونۍ یوه ورځ دلته غونډې کوي. او زه تقریبا 3 کاله کې چې دې بهیر غړی یم. خو په دې بهیر کې موږ پښتو لیکنې کوو، مقالې لیکو، لنډې کیسې لیکو، شیرینه لیکو، نظم و نثر. او په اونۍ کې یو ورځ موږ دلته غونډه لرو، او په دې غونډه کې موږ گزارشو پاکلا چه منگ پارونه که گونده که اغیر پاکلا منگ گزارش لیکو چه پتیرونه که منگ سکارونه وکرل او پا دی گونده که کرکتنه کیگی اغلانده کسی چه لیکلی او شیرونه چه لیکلی الته وی او اغیر برخه که بیا نظرون ورکول کیگی او نقطو برسی کیگی.
جان جان که تاسو ماته وایئ چې په دې ولسوالیو او همدارنګه په مزار ښار کې څومره ځوانان یعنی تعداد به تخمینی څومره ځوانان دي چې دلته تاسو سره کار کوي او څومره ځوانان نور دلته لیوال دي چې راسي تاسو سره یو څه زده کړي؟
دا د بهینونو سیستم چې دی لکه په ټول هیواد کې همداسې په بلخ کې هم دا کم خاص هغه داسې پروګرام نه لري چې یو څوک دې راځي دلته دې ثبت نام وکړي او بیا لاغه نه معلومه شي چې دا څومره غړي لري یا داسې که نه. دلته ډیری داسې وخت راغلی چې د دې بهیر ګډونوال یا په ټوله کې د دې خوځښت ګډونوال زخت ډیری داسې وخت راغلی چې کمیږي یا زیاتیږي او هغه زیاتره هغه هم دا لامل هم دا کېدای شي چې مثال دلته هغه ملګري چې پانتون کې دي هغوی فارغي کیسي بیا نور راځي تر څو دلته بلدیږي. خو خپله د بلخ کم اوسیدونکي چې دي کم ځوانان چې دي هغوی چې خبریږي او یو ځل چې خوځښت راغلی او د خوځښت په یوه غونډه کې ګډون کړی هغوی نور د خوځښت همیشني غړي ورنه جوړ سوي معنا بې تاثیرې کړی او هغوی ته یو یو فکر ورکړی د افغانیت او د وطن په اړه او د خپلو خلکو په اړه یو فکر ورکړی. په دخمی ډول داسې ویلی شم چې یوازې ځوانان تقریبا له درې سو ځوانانو اوړي هغه موږ یې څه یادولی شو.
موږ ته ووایي چې څومره کتابونه د دې بهیر له خوانه یا د دې خوځښت له خوانه تر اوسه پورې چاپ شوي دي او یا څومره هم نور لیکل شوي دي او تر اوسه چاپ شوي نه دي؟
بلخ ادبي خوځښت شاوخوا یا اته کتابونه چاپ کړي دي چې تر ډېره ځینو ته یې لګښت په خپله برابر کړی دی. همدې همدې کړی ملګرو ځینو هغه خپرندویو ټولنو ورته کتاب تلیدلی دی خوښ شوی دی او لګښت یې ورکړی چاپ کړی دی.
دا کتابونه اکثرا د نثر و څه خبرې یعنی لیکونه شعرونه وچې
شعر و نثر و ناول هم په نثر کې راځي خو هغه ادبی کتابونه مو ناولونه کیسه ایز کتابونه مو په دې ورسته کې د جاوید واک صاحب یو کتاب د شنو می ای دا شعری ټولګه چې خیبر خبرندوی ټولنې خبر کړی دی تازه چاپ شوی دی او ان شاء الله چې په راتلونکي اونۍ به مخکته نه وشي. نو خوځښت نور کتابونه هم چاپ ته تیار دي چې د ملګرو دي دلته چا ژباړه دي چا لیکلي دي د شعر کتابونه نثر او هوډ لري چې په راتلونکي کې چاپ کړي.
تاسو ویلي تاسو هغه کسستئ چې لومړی همدا بهیر یعنی پیل نه تر اوسه پورې هستئ تاسو په نظر باندې څه تغییرات راغلي دي د میرمنو په لیک لوست کې؟ ځکه چې دلته پښتو پښتانه زیات کسان دلته شته دي مګر پښتو لیک لوست کې ستونزه لري. د دې بهیر په پرانیستلو سره څه تغییرات راغلي دي؟
مننه. زه خپله ځان خپله مسله کوم. زه پښتانه یم خو هغه چاپیریال کې چې موږ ژوند کوو هغه چاپیریال ټول دری دي زموږ په ژبه رومرو تاثیر کړی زموږ پښتو یعنی زموږ خپله پښتو سوچه پښتو نه ده. زه کله چې دلته راغلی یم کولای شم چې په خپله ژبه خپله لیکنه وکړم او نور ملګري هم همداسې دي. خپله ژبه باید اوچته کړم او په خپله ژبه وغږېږم. البته دا خپله زما خپل مثال ده چې زه کولای شم اوس په آزادانه توګه وغږېږم پښتو ژبه. یعنی ما درې کاله مخکې داسې پښتو په سمه توګه غږېدلی نه شوم. اوس کولای شم پښتو وغږېږم او پښتو لیکنه په خپله ژبه وکړم.
جان لکه څنګه زموږ تاسو ته معلومه ده دلته اکثرا لیک لوست په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې په دري ژبه کېږي. دلته پښتانه ډېر ستونزې لري په لیک لوست کې. تاسو په دې هکله څه کارونه تر اوسه پورې ترسره کړي؟
لکه تاسو چې ویل رښتیا هم دا یوه غټه ستونزه ده چې دغه وخت ښه ښځیم دی چې موږ خپل دولت نه غواړو تر څو دغه ستونزه حل کړي. دلته زیاتره په خوځښت کې موږ سره ډېری هغه کسان دي چې هغوی زده کړې کړي مثال باسواده کسان دي. نو کله کله دوی ته داسې ورکشاپونه یا روزنیز سیمینارونه جوړیږي چې د دې هغه معیار مطابق ورته د استادانو لخوا یا کابل نه راځي، یا همدلته کوم ملګري چې تجربه لري دې برخه کې هغې ورته زده کړې ورکوي. دلته یو سیمینار چې څلوېښت ورځنی سیمینار و، د پښتو ژبې د آرونو د لیکلو یوه لړۍ وه. په دې سیمینار کې د بلخ تقریبا څلوېښت ځوانانو او نجونو ګډون کړی و چې د څلوېښت ورځو دپاره یې دوام وکړ. په دې کې چون دغه ځوانان چې و دا د بهیرونو غړي وو، او دوی د لیکوالۍ او د دې برخې سره مینه درلوده، لیوالتیا یې درلوده، خو هغه کوم ابتدایي شیان چې د یو لیکوال لپاره ضروري دي هغو باندې ډېر نه پوهېدل. د همدې دپاره ورته دغه لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ اونۍ کې ورته د کابل نه د پښتو ژبې ماسټر راغی، هغې ورته دوه اونۍ هغو زده کړې ورکړې. بیا نور دلته هغه ملګري چې دې برخه کې کار کړی و لیکوالۍ برخه کې هغو ورته زده کړې ورکړلې.
نو اوس دا کسانو زده کړې کړي دي په ولسوالیو کې نورو ځوانانو سره یا نورو هلکانو سره کار کوي که نه؟
دا خبرې ته راتلم، هلته څلوېښت کسانو زده کړې وکړې، هغې یعنی هغه څه چې لازم و هغه زده کړل. خو مونږ کوم هغه پلان چې درلودې از مونږ هغه تمې نه ډېر دا کار وښود، هغه دا مانا چې مونږ یوازې غوښتل دوی ته د څلوېښت ورځو په موده کې زده کړه ورکړو د پښتو هغه ابتدایي کوم شیان چې دي د یو لیکوال لپاره. خو دې کې دا هغه وسو چې دې هر کس چې دلته زده کړې وکړي یو یو کتاب واخیسته چې وژباړي. تقریبا څلوېښت کتابونه لري چې هغه د هغو کتابونو د ژباړې شپېته اویا فیصده کار ختم دی. نو ملګري په همدې لګیا دي تر څو هغه راټول کړي او یو ځل ایډیټ کړي او چاپ کړي، چې دا به په لومړي ځل بلخ ادبي خوځښت کې یعنی په ټول افغانستان کې یو کار وي چې په یو ځای له بلخ نه څلوېښت کتابونه چاپېږي، او انشاءالله دې ډېر نږدې وخت کې به چاپ شي. دغه ځوانانو بیا کم د ولسوالۍ د بهیرونو چې و دوی هم خپلو بهیرونو کې تر خپلې وسې کم څه زده کړي وو هغه نورو ځوانانو ته یې ورسول. خو بیا هم از خوځښت د مرکزی بهیر چې په مزار شریف کې د دې هم ځینې ملګري بلخ ولسوالۍ ته همدس چاربولک ولسوالۍ ته اره اونۍ ځي، او هغې ته د نثر او شعر په اړه زده کړه ورکوي. یعنی دوه ملګري موظف کېږي د دوه درې میاشتې دپاره، هغې ځي زده کړه ورکوي. بیا له هغه وروسته دغه ملګري نور د دې په ځای نور کسان موظف کېږي او هغه بلې ولسوالۍ ته ځي. که ښه مثال وایي، مونږ په دوه میاشتې په بلخ او ملبلاد بهیر کې د لیکوالۍ او د دې برخه کې زده د نثر برخه کې زده کړې ورکړې. هغلته کوم ځوانان چې ورزول شول یعنی هغه چې ډېرې زده کړه، هماغه ځوانان بیا دوه کسان د دوه درې میاشتو دپاره چاربولک ادبي بهیر ته لاړل چې هغې ته زده کړې ورسولې. نو په همدغه ډول سلسله واره توګه باندې دا کار روان دی او په مخ کې ځي، او انشاءالله چې له دې نه به هم ښه پایلې ولري په راتلونکي کې.
که تاسې مونږ ته ووایئ چې د ځوانانو علاقمندي سوشل میډیا ته څنګه ده، دلته تاسې انټرنیټ لرئ، انټرنیټ سهولتونه شته دي، دوی څنګه کله چې په فیسبوک کې یا په ټویټر کې کار کوي په پښتو ژبه لیکلاست کوي، تاسې ورته تشویقوئ دوی که نه؟
که خوځښت کړی ته کې دلته هم ډېری ملګري دي چې همدې ټولنیزو سایټونو کې اکاؤنٹوں لری ہلتہ اگوئی اول وچ چا لکھل کو یا خوب پدری لکھل کول کب پدری نکول پختو جواب چھ چھ لکھل اگب پینسی فونٹوں کی لکھل خوس نہ ملگری دمرا خوگا پختو لکی پٹولی یا گانے ارس برابر نو ٹول دغے پختو لکھل دی کل لکھنا کئی کا دیو شی پاڑا پوسٹ کی اگا ایم ٹول پختو دی پ ٹویٹر کی ماڈیر ملگری لدری دی چھ پختوم لیکل کئی خو ال تبیا دغه معیاری ژبه دغه ژبه انګلیسی ده چې خلک باید خبرې وکړي. که فیسبوک ته راشه نو دلته ډېر ملګري چې اوس په پښتو د لامدې بلخ نه چې لیکل کوي دومره ښه یعنی روانه او خوږه پښتو لیکي چې په کاغه او که په مشرقي کې وایم څوک ملګري دومره ونه لیکل شي، یعنی دومره ښه پښتو لیکي. نو په دې برخه کې ملګري پوره فعال دي، د خوځښت د بهیرونو راپورونه سایټونو ته ورکوي، چې ملګری کولای شي په تاند کې او یاران او داسې نور ویب سایټونو کې دغه د اونیزو بهیرونو راپورونه ولولي. یو شی چې زما په انس د خپرونې اصلي موضوع هم د هغه هم د همدې لس کلن فعالیت لمانځنه ده چې په شمال کې لس کاله په پښتو ادبیاتو ته یا همدا افغاني ادبیاتو ته چې کار شوی دی د همدې او فعالیتونو په ویاړ یا لمانځغونډه د ستاین غونډه که ورته ووایه. نو په کابل کې ځینو ملګرو هوډ کړی دی چې همدا غونډه جوړه کړي تر څو په شمال کې همدا کړۍ چې کوم موجوده دا وهڅول شي او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نو که دغه وي چې زه یو ځل بیا د خوځښت په دغه باندې لنډ نظر هغه واچوم، په 1302 کې پرخه مجله رامنځته شوه، په 1301 کې مومن بابا د بهیر، په بیا په 1301 کې پسرلی سیاسي پښتو خپرونه وه چې د لوی افغانستان فکر ته کار کوي، د ډیورنډ او د مسائلو د ته ورته مسائلو پر وړاندې لیکنې خپروي او د ګاونډیو هیوادونو لاسوانې په افغانستان کې بربنډوي. په 1408 کې امل بلاد د بهیر په بلخ ولسوالۍ کې رامنځته شو، په 1408 کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په مزار شریف ښار کې رامنځته شو، په 1409 کې دغو فعالیتونو ته د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکړل شو چې ټول په یو کړۍ کې رامنځته شي چې سبانۍ شي، هر بهیر ځانته ځانځاني شي. نو ټول په یو کړۍ کې راټول شو، سره په 1409 کې پل ټولنیزه خپرونه په بلخ ولسوالۍ کې د ام البلاد د بهیر ملګرو ته رامنځته شوه. 1409 کې د زده کړې ورکشاپ و چې شمال میشتو پښتنو ته د زده کړې د تعلیم او د ښوونځي فکر ولېږدول شي. په 1491 کې خوشحال بابا عامه کتابتون رامنځته شو، او په 1492 کې همداسې بهیرونه ټول همدا تېر کوم شی چې مې یاد کړم همدا ټول فعالیتونه کوي. همدا اوس ملګری په کابل کې غواړي چې په همدې شیانو د همدې فعالیتونو یو ستاینه وکړي او ستاینه غونډه پرې رامنځته
دا بهیر سره که مرسته وشي، یعنی تعداد به نور هم دلته زیات شي که نه، یعنی علاقمندي د خلکو څه ده؟
البته موږ د دې په بهیر کې زموږ غوښتنه ده چې موږ باید خبرونه ولرو، او په غونډه کې چې موږ هغه خپله لیکنې چې کړي دي په هغې خپرونه کې باید چاپ شي، او زموږ د بهیر نور ملګرو باید تشویق شي چې هغې څه چې لیکلي هغه خپره شوي دي او نور ملګرو سره هغه شریک شوي دي. په دې هکله باید ډېر کوښښ وشي، یعنی دې ته نور هم تشویق شي چې باید تاسې په خپله ژبه باید ولیکئ تر څو چې تاسو په خپله ژبه لیکنه وکړئ او خپله پښتو باید اوچت کړئ.
تر اوسه پورې د دې میرمنو کتابونه آیا هم کوم ټول کې چاپ شوي دي؟
البته ملګرو لیکنې په مجلو کې چاپ شوي دي، مثلا پسرلی مجله کې، پرخه مجله کې او نورو نشرو کې چاپ شوي دي، خو موږ غواړو خپله خپرونه ولرو او په هغې کې باید چاپ شو خپله.
ورته سوال زما جان تاسو نه دا ده چې کله چې تاسو د هلو ځلې دلته ځوانان ویني یا پښتانه ویني، تاسو نه د هغوی توقعات هم زیاتېږي، نور څه پلانونه لرئ په راتلونکو کې تاسې؟
مننه. لکه مخکې مې څه ویلې، د ادبي خوځښت چې رامنځته شوی هم دی، هدف یې خلکو ته د فکر ورکول دی او وطن پالنې او د خپل کلتور د پالنې او حص ورکول دي. دغه لړۍ به له دې ستاین غونډې پورې کوم تړاو ډېر نه لري، له دې وروسته به هم روانه وي او له دې مخکې هم روانه وه. او یعنی بلخ ادبي خوځښت تل همدا هڅه کړې، هغه کارونه چې لکه په ډېر ځنډ کېږي هغه کارونه د اسانه لارې پیدا کړي. چې ښه بېلګه یې موږ هغه د زده کړو د څلوېښت ورځنۍ سیمینار د زده کړو برخه وایي، چې تقریبا دغه زده کړې د دونه وخت نه وي، یعنی تقریبا د څو میاشتو وي، خو ادبي خوځښت دغه زده کړې په لنډه لار لاړه او دغه ځوانانو ته دا هر څه ور زده کړه. نور هم دل تک یو فکر یا یو یو د یو کس فکر روخ کیږي عادت د وطن پالنه او د خپل کلتور د پالنه هیڅ پیدا کینو دا د ادبی خوځښت د پاره یو د ویار ځای دی او دای هدف دی نو د سی به دوام لري دغه شیان د مجلې بچا پیږي دغه خبرونه بچا پیږي دا بهیرونه بکیږي اوس هغه وخت اوس نه دی چې مثال دغه ټول شیان په یو کس پورې راڅرخېدل اوس دلته په لسګونه ځوانان دي چې انشاءالله کوم وایم چې هغه د راتلونکو د په لسګونو کلونو لپاره دلته هغه کړی شته هغه ځوانان سسته هر څه په مخ بوسي
د ځوان فکر خپرونه مینه والو دا ول زمونږ د دې ونې خپرونه څه د بلخ ادبي بهیر د کړنو په هکله مو مزار شریف کې جوړه کړې و تر بلې خپرونه تاسو په لویه لاس پاروم د آزادۍ رادیو نور خپرونو سره اوسئ.
ژوند
آزادی
راډیو 1026 منځنۍ چپا او FM